آزادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا له طالبانو سره خپله موافقه له سره څیړي او له هغه وروسته له افغان حکومت سره مشوره پرې کوي. نور راپورونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د سرې میاشتې ټولنه وایي دوه کارکوونکي په غزنی کې ټپیان شوي دي. بې پولي خبرې اعلانو ټولنې د پاکستاني چارواکو هغه بربند سانسور غندلی چې په نتیجه کې بی بی سي له یوه خصوصي پاکستاني تلویزیوني چینل سره په اردو ژبه د خبرونو خپرېدل درولي. او اکس فام چې په نړۍ کې له بېوزلۍ سره مبارزه کوي وایي د خبرې شوی کورونا وبا له برکته په نړۍ کې لس کسان دومره شتمن شوي چې پیسې د ټولې نړۍ وګړو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین له پیرلو هم زیاتې دي. بشپړ خبرونه. په غزنی کې د سرې میاشتې د ټولنې پر کارکوونکو په وسلوال برید کې د دې ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي. په سیمه کې د دې ټولنې رئیس امیالله صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید نن غرمه مهال د دوی د هغو کارکوونکو د موټرو پر کاروان شوی چې په قرهباغ ولسوالۍ کې د بشر پالنې د خدمتونو تر وړاندې کولو وروسته بیرته راګرځېدل.
تقریبا شاوخوا 12 بجې سیبرته د غزنی ښار ته راګرځېدو. د کابل قندار په عمومي سړک باندې د غزنی ښار ته چیرمه نوغي په کلی کې تر وسلوال برید لاندې راغلی دي. سله بده مرغه دوه نفره همکاران ټپیان دي او موټرو تم صدمه رسېدلې ده.
ښاغلی صدیق زیاتوي چې کارکوونکي سیمې ته له دواړو اړخونو حکومت او طالبانو سره له همغږۍ وروسته تللي وو او په دې اړه چې دغه برید چا یا کومې ډلې پرې کړی پلټنه کوي. د دغه برید مسؤلیت چا تر اوسه نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کېدو په اړه کړی وي. کوبیا پرون په یوه ټویټ کې د بایدن دې خبرې ته چې ویلي دي موږ به خپل ائتلافونه بیرته ترمیم کړو ویلي دا به په افغانستان کې نړیوالې هڅې چې د دې هېواد د وګړو د ښه ملاتړ لپاره د ګډو پرېکړو او په عملي چارو کې د همغږۍ لپاره ورته اړتیا ده له سره تنظیم کړي. جو بایدن د تېرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه او چارواکو ویلي چې په افغانستان کې به د سولې پروسې ته ډېر پام واړوي او له طالبانو سره د فبروري د 9 د تړون په اړه له سره غور کوي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي ډېر ژر به په افغانستان کې ډیجیټل او آی پی یعنی انټرنیټي تلویزیوني خپرونو ته زمینه برابره کړي. د دې ادارې ویان سعید شینواري ازادي راډیو ته په دې اړه چې دا به د تلویزیوني خپرونو په برخه کې څه ډول اسانتیاوې رامنځته کړي وویل.
په دې سره به افغانستان په نوې بڼه په ښه کیفیت او خلک به په غوره کیفیت باندې تلویزیوني نشراتو ته همداراز لاسرسی ولري.
په افغانستان کې په اوس وخت کې په سلګونو صوتي او غږیزې رسنۍ فعالیت کوي. د بې پولي خبري اعلانو ټولنې د پاکستاني چارواکو هغه بربند سانسور غندلی چې په نتیجه کې بی بی سي له یوه خصوصي پاکستاني تلویزیوني چینل سره په اردو ژبه د خبرونو خپرېدل درولي دي. بی بی سي ویلي چې چارواکو د دوی په خپرونو کې مداخله کوله. د بې پولي خبري اعلانو د آسیا پاسیفیک د څانګې مشر ډانیل باسټارد نن په یو خبره کړې بیان کې وویل چې له جهه تلویزیون سره د بی بی سي د قرارداد د لغوه کولو پریکړه دا معنا لري چې بی بی سي له دې ډډه کړې چې پر دغه چینل د پاکستاني چارواکو لخوا لګول شو بندیزونو ته په ګوندو شي. هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د خبری رسنۍ او د ایډیټوریال په چارو کې له مداخلې لاس واخلي او زیاتوي دا ډول مداخله د ډیموکراتیکو اساسي اصولو خلاف او هغه په پاکستان کې د پوځي دیکتاتوري دورو د تجربې ښکارندوی کوي. اندونیزیا وایي د دې هېواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ایراني ټانکر او د پاناما یوه بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لګول ضبط کړي. له دې مخکې ایران تورن شوی و چې پر دې هېواد د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو څخه د ځان تېر ایستلو لپاره د تیل وړونکو بیړیو د رادار سیسټمونه غیر فعال کوي. د اندونیزیا د سمندري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومه تیلو دغه سترې لېږدونکې کښتۍ چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپېده یوه ورځ مخکې د کالمانتان ولایت په سواحلو کې ضبط کړي. دې ادارې ویلي په دې اړه پلټنه پیل شوې ده. دغو کښتیو یو شپېته عمله هم نیول شوې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بنن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی نوالنی د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. دا ټولنه دا مسله دوه ورځې وروسته تر دې څېړي چې د روسیې پولیسو هغه مظاهره چان چې د نوالنی د نیولو په وړاندې موسکو او د روسیې په یو شمېر ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو وځپل. الکسی نوالنی په جرمنی کې تر درملنې وروسته تېره اونۍ بېرته روسیې ته ولاړ چې موسکو ته له رسېدو سره سم ونیول شو. اکسفام چې په نړۍ کې له بې وزلۍ سره مبارزه کوي وایي د خپره شوې کورونا وبا له برکته په نړۍ کې لس کسان دومره شتمن شوي چې پیسې د ټولې نړۍ وګړو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین له پیرلو هم زیاتې دي. د هغې نړیوالې مرستندویه ټولنې په یوه راپور کې چې نن خپور کړی د ډیرو شتمن شوو کسانو په ډله کې د امازون د کمپنۍ مشر جیف بیزوس، د فیسبوک ماسس مارک زاکربرګ او د تسلا کمپنۍ ماسس ایلون مسک ښودلی دي چې د دغې وبا له برکته یې ټوله شتمني 540 میلیارد ډالره زیاته شوې ده. اکسفام دغه راز ویلي دا دومره شتمني ده چې د نړۍ وګړو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د برابرولو تر څنګ دا مسله یقیني کولی شي چې هیڅوک د دغې وبا له امله له بېوزلۍ سره مخامخ نه شي. اکسفام اټکل کړی چې په نړۍ کې د دغې وبا د خپرېدو په نتیجه کې د هغو کسانو چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي نور 500 میلیونه ور اضافه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخی لوړه درجه شپک چټی منفی 15، هرات اسمان شین د تودوخی لوړه درجه لس چټی منفی 4، کندهار اسمان شین د تودوخی لوړه درجه یولس چټی منفی 2، مزار شریف اسمان شین د تودوخی لوړه درجه یولس چټی منفی 2، او جلال آباد اسمان وریز د تودوخی لوړه درجه 14 چټی 2.
د ازادۍ رادیو خبری مجله او ری را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د امریکا ولکوبخه ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا امنیت شورا له طالبانو سره د دوه موافقه لسره څیړي او له هغه وروسته له افغان حکومت سره مشورې پرې کوي. پروزګان کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې کله د خپل امنیت لپاره چارواکو ته مراجعه وکړي نو معلومات یې ګواښونکو ته رسېدلي وي.
دا عریضه مې امنیتي ملي ته وکړې ده، دا شمېره خو مخصانه باید ووایي چې د امنیت ملي هغه سړي ته ویلي وو چې پلانې راغلي او تاسو شکایت کړی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په غزني کې د آلوبخارا باغونو ښه نتیجه ورکړې.
سکل موږ تقریبا 240 هکتار باغونه نوی نیالګي مو د آلوبخارا دهقانانو ته توزیع کړی دي، وسایل هم توزیع کوو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د تاجکستان حکومت غواړي د کاسیرو ښځو د ماشومانو سرپرستی په غاړه واخلي. د ازادي راډیو دا اوس هم پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا امنیت شورا له طالبانو سره شوې موافقه له سره څیړي او له هغه وروسته له افغان حکومت سره په دې اړه سلا مشورې کوي. ښاغلی غنی نن د کابینې په غونډه کې وویل د افغانستان سوله مشروعیت او د نړیوالو روښانه ملاتړ لري. له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې هم د سولې لپاره د یوې طرحې د جوړېدو خبره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
امریکا کې د نوې ادارې له رامنځته کېدو او د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو له ټلیفوني خبرو وروسته اوس افغان حکومت وایي امریکا له طالبانو سره کړې هوکړه بیا ځلي څېړي او له افغان حکومت سره پرې مشوره کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې وویل اوس له امریکا سره د اړیکو نوی باب پرانستل شوی او دغه اړیکې به لا پراخیږي. د نوموړي په خبره د امریکا او افغان حکومت ترمنځ امنیتي تړون په خپل ځای پاتې کیږي.
یک بررسی سرلی
د امریکا او طالبانو د هوکړې په اړه به امریکا یو چټک څېړنه وکړي او له هغه وروسته به امریکا له افغان حکومت سره مشوره وکړي تر څو دواړه هیوادونه د ګډو ګټو ترلاسه کولو لپاره یو ګډ ټکی ته ورسیږي.
بر تامین منافع مشترک خود برس.
ښاغلی غنی وایي امریکا د افغانستان اساسي شریک دی او د غاړې کې به د دولت په دولت تر کچوي. د افغان جمهور رئیس په خبره د افغانستان سوله مشروعیت او ښکاره نړیوال ملاتړ لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د ناسمو امنیتي حالاتو د کابو کېدو او د سولې په خبرو کې د پرمختګ په هدف یو شل کسیزه پلاوی ټاکلې چې د سولې په اړه یو طرحه جوړه کړي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویان د ناجیه نوري وایي دغه وزارت د سولې په برخه کې له هر ډول طرحې ملاتړ او هرکلی کوي.
سوله یو ملی پروسه ده. په دې پروسه کې د ټولنې د ټولو اړخونو ونډه مهمه او یو اړین امر دی. د سولې وزارت تل د سولې په پروسه کې د ټولنې د ټولو اړخونو نظریات او اوریدو ته لیوال دی او په دې برخه کې د هر ډول طرحې ملاتړ کوي.
گوش داده و از ارائه آن استقبال میکنه.
د افغانستان ولسی جرګې په داسې حال کې دغه پریکړه کړې چې د هیواد ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي طالبان د سولې لپاره هیڅ اراده نه لري او د 15,000 بندیانو له خوشې کېدو سره په تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی نه دی راغلی. ښاغلی محب د افغانستان ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې پسرلي ته د طالبانو د بریدونو ځواب ته چمتووالی ولري، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په روزګان کې یو شمیر خزینه فعالانې وایي چې له نامعلومو ادرسونو ګواښل کیږي. دوی امنیتي چارواکي په نه همکارۍ تورنوي او وایي له مرکزي حکومت څخه د خپل امنیت ډاډ غواړي. د روزګان ولایتي اداره وایي چې د میرمنو د امنیت د ټینګولو لپاره هڅې به ونه سپموي.
په افغانستان کې د یو شمیر خبریالانو او مدني فعالانو تر وژل کېدو وروسته اوس په روزګان ولایت کې یو شمیر هغه فعالانې چې د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کوي وایي په دې وروستیو کې په مرګ ګوښل شوي دي. په روزګان ولایت کې د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشرې نازو سنګر ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر نامعلومه کسانو ګواښونه ورته کړي چې له مدني فعالیت څخه د لاس واخله او په خبره یې چې دغه ګواښونه ورته پر ټلیفون کیږي. نوموړی وایي د دغه ګواښونو په اړه یې په رسمي ډول د روزګان ولایت مقام او ملي امنیت ادارې ته شکایت کړي، خو دا ادعا کوي یا د ادارې د دې پر ځای چې معلومات یې پټ وساتي ګواښونکو ته یې د دې په اړه ټول معلومات ورکړي دي.
داسې ګواښونه را کړي دي، داسې یو تهدیدونه یې موږ تهدید کړي چې د دې ګواښو سره لاس او ګرېوان یي، او دا زه ګورم چې دولت ډېر تس خاته دی، نه هېڅکله د چا دپاره امنیت نه دی راوستلی. زما مخته راغلې، زه خپله یو خله راغلم او ولایت ته عریضه مې په دغه ولایت مخکې مې عریضه وکړله، نو دا عریضه مې یو خله ویوړله قومندانۍ ته، نه هلته مې دا عریضه یې شو هېڅ ګټه ونه کړل. بل افلا بیا راغلم، هغه خو په څنګ کې مې وله امنیتي ملي ته وښکړې ده، دا شمېره خو مخصانه باید وایي چې بېرته امنیتي ملي هغه سړي ته ویلي وو چې پلانۍ راغلی او پلانۍ پلانۍ لوم تا پرې شکایت کړی، په ځای د دې چې دوی رسېدګي وکړي، په ځای د دې چې دوی زموږ عام وو.
نازو سنگروایی په دې ورستۍ کې پر خبريالانو او مدني فعالانو بریدونو د ورزګان ولایت فعالان زیات اندیشمن کړي او دی له دولت څخه غواړي چې په ورزګان ولایت کې د دغه ډول بریدونو مخه ونیسي. یو شمیر نورو شزینه مدني فعالانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندیشنې شریکې کړي، خو هغه د امنیتي ستونزو له کبله نه غوښتل چې نمونه او ژغونه خپاره شي. په ورزګان ولایت کې مو د مدني فعالانو د غندېشنې د ورزګان ولایت لوالي محمد عمر شیرزاد سره شریکي کړي.
زموږ ژمنه ده چې د خويندو د پاره د زده کړې زمينه، د کار زمينه، د کار شرایط او همدا ډول د امنیت به تضمین کو. که زموږ خويندې په هر ځای کې د ګواښونو سره مخامخ کیږي، دوی په آزادانه ډول کولای شي چې ولایت مقام ته امنیتي ارګانونو ته خپل شکایت وړاندې کړي، راپور ورکړي. موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د دوی دغه غږ او دغه راپور چې دوی مشترک کوي دا به پټ ساتل کیږي او هیڅوک په دې رابطه باندې آگاهي نه لري.
خو ښاغلی شیرزاد د ازادي راډیو د دې پوښتنې ځواب ورنه کړ چې آیا واقعیت هم د امنیتي ادارو کارکوونکو د نازو سنگر معلومات بیرته تر هغه ګواښونکو رسولي؟ د ورزګان ولایت د امنی کومندانۍ د تروریزم سره د مبارزې مدیر محمد آغا داوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته په دې اړه هیڅ معلومات نه دی ورکول شوي. په ورزګان ولایت کې دغه مدني فعالانې داسې مهال د دوی پر وړاندې د تهدیدونو خبر ورکوي چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې پر خبریالانو او مدني فعالانو بریدونه زیات شوي دي چې د یادو بریدونو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی.
د روسي حملو په قربانيانو کې د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي هم شامل دي چې د نومبر پر 12 نیټه د په موټر پورې د نشنول سوي ماين د چاودنې په نتیجه کې وژل سو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مخکې ویلي و چې د دغه قتل په تړاو یو کس نیولی دی، خو تر اوسه پورې د کورنۍ چارو وزارت د تحقیقاتو بشپړه نتیجه لا هم نه دی اعلان کړې.
د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس اغیز په کمیدو دی. د دې وزارت د چارواکو په وینا په وروستۍ یوه میاشت کې په کورونا وایروس د اخته کسانو او له دې کبله د مړینو شمیر کم شوی دی. د عامه روغتیا وزارت همداراز وایي چې تر راتلونکي اوړي پورې به د نړیوالې ټولنې په مرسته په سلو کې 40 افغان وګړي واکسین شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د نړیوالې ټولنې په مرسته به تر راتلونکي سرطان میاشتې پورې 40% خلکو ته د کرونا وایروس ضد واکسین زمینه برابره کړي. د دې وزارت مرستیال ویا نورالله تریکی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان، د واکسین نړیوالې ټولنې، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک په مرسته به د راتلونکو دوو کلونو تر پایه 40% افغانان واکسین شي. نوموړی وایي چې وروستیو دوه اونیو کې په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغانو په شمیر کې کمښت راغلی دی.
کرونا واکسین په اړه لکه څنګه چې ګاوی سره خبرې شوې دي، د 29 هیوادونو ته دغه فورم د کرونا د واکسین په اړه لیږلي دي چې دوی ټول هغه غریب فقیر هیوادونه چې په دغه لیست کې شامل دي چې هم افغانستان ده ټول ته لیږي چې 40% واکسین به راځي افغانستان ته. 2021 کال د تر شپږ میاشتې پورې به ټول هیواد ته راځي چې لومړی 3-4% به راځي چې دا به هغه ډاکټران چې په دې د کرونا په سره کرخه کې کار کوي له وروسته نورو ډاکټرانو اړتیاوې ورته ورکول کیږي. به
د ښاغلي طریقې په وینا له نورو هیوادونو څخه د واکسین پیرل محدود دي، خو تر ډیره د کرونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په موخه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو باندې ټینګار کیږي. د کرونا وایروس نوی ډول لومړی په برېټانیا کې وپیژندل شو او بیا نورو هیوادونو ته وغځېد. د راپورونو پر بنسټ چې د کرونا دا ډول تر ایران رسیدلی او اندېښنې شته چې افغانستان ته هم انتقال شي. د ساري ناروغیو متخصص فرید عمری ټینګار کوي چې حکومت باید له ګاونډیو هیوادونو سره په ګډو پلو جدي سار وکړي.
افغانستان دولت دا مکلفیت لري چې ټول خپل مرزونه قرنطین کړي او خپل مرزونه بیا هم وتړي د امکان په صورت کې کچیر امکان ولري، او کچیر نه وي هغه وګړي چې د همسایه ودونه بل خصوص د ایران او پاکستان ایدس افغانستان ترزي او په پاسپورت کې نه دخلي ویل کېږي. د تر څنګ دا وګړي بوت د تایید شو منبونه خپل معاینات بوت د نو ماینات بوده ځان سره ولري تر څو د دې نوې د کورونا ویروس څخه په حساب باندې جلوګیری او مخنیوي وشي.
دا په داس حال کې دا چې د رسمي شمیرو پر بنسټ افغانستان کې د کورونا وایروس خپرېدو څخه تر دې دمه 45,250 کسان په دې ناروغي اخته، 2,390 مړه او 3,315 پته بیرته ترې روغ شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د جلال آباد خواړه په نوم نندارتون جوړ شو. په دې دوه ورځني نندارتون کې د جلال آباد د مشهورو خوړو ترڅنګ بیلابیل کرنیز توکي او لاسي صنایع هم نندارې ته وړاندې شوي وو. په دې اړه جوړ شوي میلې او نندارتون کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر او د ننګرهار پر ځای چارواکو سربیره د ځینو نورو ولایتونو خلکو هم ګډون کړی وو.
د خوړو میله او د بیلابیلو کرنیزو توکو، لاسي صنایعو، کرنیزو تولیداتو او محصولاتو دغه نندارتون د جلال آباد ښاروالۍ او کرنې ریاست په همغږۍ جوړ شوی و چې پکې لسګونه توکي او د ننګرهار 13 ډوله خواړه نندارې ته ایښودل شوي وو. د جلال آباد په سراج العمارت بانډ کې په دې مراسمو کې د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوار الحق احدی هم ګډون کړی و. احدی دا ډول میلې او نندارتونونه خلکو ته د کورنیو محصولاتو په ورپېژندلو او بازار موندنې په برخه کې ګټور بولی.
دا نندارتونونه وظیفه یې همدا ده چې محصولات خلکو ته وروپیژني. ممکن په تیرو څو کلونو کې په زراعت کې نوي محصولات راوتي، خلکو سره آشنا نه اوسیږي، نو په دې نندارتونو کې خلک سره آشنا کیږي، له محصولاتو سره آشنا کیږي. بین المللي نندارتونو کې اکثرا قراردادونه کیږي. زمونږ دغه وچه میوې اکثر قراردادونه په بین المللي نندارتونو کې کیږي.
د ننګرهار والی ضیا الحق مرخیل بیا د ننګرهار امنیتي وضعیت سم بولي او له خلکو غوښتنه کوي چې په دې ډول نندارتونونو او میلو کې پراخ ګډون وکړي او دا دود عام کړي.
کله چې دغسې امنیت ولرو، زه غږ کوم په نورو افغانانو باندې، په ننګرهاریانو باندې چې د ننګرهار مختلفو برخو څخه لیدنه وکړي. خوشبختانه زموږ شل ولسوالیو ته تګ راتګ ډیر اسانه ده. هلته حتی د ښار په تناسب باندې امنیت لا نور هم پیاوړی ده. هلته موږ تاریخي ځایونه لرو، تاریخي باغونه لرو، مختلف خوراکونه لرو، د منطقې هلته ځینې توکي تولیدیږي.
په دې نندارتون کې د نورو ترڅنګ کوچیانو هم ګډون کړی وو او یو شمېر توکي نندارې ته ایښي وو. دوی هم دغه نندارتون ګټور باله، خو ترڅنګ یې تر ډیره د خپلو ستونزو یادونه کوله. اکا خان یو له دغو کوچي ګډونوالو دی.
موږ خاص ورشوګانو کې ستونزه لرو او په اوبو کې ستونزه لرو چې د اوبو نشته او باید موږ ته کومکونه وشي خوراکه د مالداري لپاره چې ورشوګانې او اوبو راته راکړي.
په دغه میله کې که څه هم د نندارچي میرمنو ګډون کمرنګ ښکاري، خو یو شمېر ګډونوالو میرمنو له دې ډلې زرمینې د خپل لا جوړ شوي توکي نندارې ته ایښي او دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو او په لاس جوړو شوو توکو ته د بازار موندنې په برخه کې یو ارزښتناک ګام بولي.
نندارتون چې دی د دې دپاره ډېر ګټور دی، ځکه چې ټول هغه خپل افغاني تولیدات ګوري او دا کیفیت په دې باندې چې ټول خلک ورڅخه استفاده کوي. نو په دې خاطر موږ غواړو چې نندارتونونه هر وخت درشي او موږ پکې اشتراک وکړو تر څو چې وکولای شو خپل افغاني تولیدات ټول ته په نمایش باندې وړاندې.
د دې میلی او نندارتون د ګډونوالو په باور که له یوه پلوه نندارتونونه او دا وړ فرهنګي میلې له اقتصادي اړخه ګټور دي، له بلې خوا د فرهنګونو په پیژندګلوۍ کې هم مرسته کولی شي.
و مو اوریدل چې په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د جلال آباد خواړه په نوم نندارتون جوړ شو. دا دوه ورځنی نندارتون دی چې د جلال آباد د مشهورو خوړو ترڅنګ بیلابیل کرنیز توکي او لاسي صنایع هم پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. په غزنی کې په دې وروستیو کې د نورو کلونو پرتله د آلوبخارا په کښت کې څو چنده زیاتوالی راغلی. آلوبخارا د انګورو، مڼو، زردالو، ځمکنیو توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شیانو ترڅنګ د غزنی مهم پیداوار ګڼل کیږي. خو بزګران وایي چې د کرنې چارواکي دي د دوی دې مهم پیداوار ته بازار پیدا کړي. په دې اړه نور حال له غزنی نه د ازادي راډیو خبري ال راکوي.
محمد امیر تقریبا 50 کلن دی. د غزنی مرکز جنوب لور ته په شاوخوا 4 کیلومتره واټن د سپندې په کلی کې د آلوبخارا باغونه لري. د آلوبخارا له سږنیو حاصلاتو او ډیروالي څخه خوشاله دی. نوموړی زیاتوي د دغه باغونو د پرمختګ یو لوی لامل هم د کرنې ریاست او باغدارانو ترمنځ ښه همغږي او د ورکشاپونو برابرول دی. محمد امیر وایي تل مو هڅه کړې ده چې په خپلو ځمکو حلال کښت او کار کله وکړو تر څو ثواب او خورما دواړه لاسته راوړو. په دا وروستیو کلونو کې په غزنی کې په ډیری سیمو کې د چرسو کرل هم دود سوي. هغه څه دي چې د امیر په وینا کرل یې ښه چاره نه ده.
د اوبو ابیاري او د دې شان په وخت کې موږ ترنګونه راکړل شوي دي. هر وخت کارمندان راځي د بعضې باغو کې عملي موږ ته کارونه راښيي، د امراضو په باره کې، د ابیاري په باره کې، د یخچا خبرې په باره کې، د دغو شیانو په باره کې.
عبدالمحمد بیا د غزنی خواجه عمری ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي په غزنی کې کال په کال د آلوبخارا په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي، خو زیاتوي د کرنې ریاست د پور په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي تر څو د دوی باغونه پراخه او حاصلات یې زیات سي. نوموړی غوښتنه کوي چې دولت باید زموږ آلوبخارا ته نړیوال مارکیټ پیدا کړي.
د کرنې سیستم داسې یو سیستم ورته جوړ شي، دیکان ته کومک ورسره وسي، د کوټ په وخت کې، د دوا پاشي په وخت کې، هغه خپله باغ او د غنځکه په خپله دغه یو ضمانت ده.
بزګران وایي د کرنې مامورین زموږ باغونو ته راځي او موږ ته مشورې راکوي. دوی وایي په یو هکتار ځمکه چې 15 جریبه کېږي وټن آلوبخارا تولیدوي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم وایي د دغه ریاست او بزګرانو ترمنځ شی همغږي په دغه ولایت کې د شی آلوبخارا پایلې ورکړې دي. الله نور په دغه ریاست کې د باغداري په څنګه کې د آلوبخارا د پروژې مشر دی. دی وایي ډیری وخت بزګرانو باغونو ته ورځي، هغوی ته مسلکي مشورې ورکوي تر څو هغوی له آلوبخارا څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
سا کال موږ دغه د آلوبخارا په بخش کې یوه پروژه درلوستله چې هغه د پروسس او د احیا د باغونو او د نوي باغونو د ایجادولو پروژه ده چې کرنې ریاست کې سا کال موږ تقریبا 240 هکتاره باغونه نوي چې د نیالګي مو چې د آلوبخارا دهقانانو ته توضیح کړي دي، او انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به موږ باغدارانو ته چې د وسایل هم توضیح کوو آلوبخارا د پروسس لپاره.
الله نور زیاتوي هڅه کوي چې د باغدارانو لپاره د آلوبخارا د پلور مارکیټ هم برابر کړي. په غزنی کې ټولنیز پالان وایي که په دغه ولایت کې د آلوبخارا کښت ته توجه وسي شي پایلې به ولري. ټولنیز فعال مرتضی وردګ وایي آلوبخارا د غزنی مهم پیداوار او مشهوره میوه ده، د باغدارانو تر څنګ یې ګټه وټه ډیری کسانو ته رسیږي.
بلا شکه چې آلوبخارا د غزنی ولایت پیداوار څخه ده. نو آلوبخارا هغه بوټی دی چې نه تنها د باغوان څنګ بلکې ګڼ شمېر وطندارانو ته د هغو د پروسس دپاره د کار زمینه هم پکې مساعد.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی کرنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بزګرانو په مرسته په دا وروستیو کلونو کې په 210 جریبه مځکه یې د آلوبخارا نیالګي کېنولي دي. د انګورو، مڼو، زردالو، زمکنی توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شانو تر څنګ آلوبخارا د غزنی مهم پیداوار دی.
و مو اوریدل چې په غزنی کې په دې وروستیو کې د نورو کلونو پرتله د آلوبخارا په کښت کې زیاتوالی راغلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اورئ، او شیبه په شیبه د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شئ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تاجکستان کې هڅې روانې دي چې له کاسیرو یا تن پلورونکو ښځو څخه یې ماشومان واخیستل شي او سرپرستی یې دولت په غاړه واخلي. جنسي کاروبار یا تن پلورنه په تاجکستان کې ممنوع ده او عاملین یې له جریمې یا کلونو بند سره مخامخ کیږي. ځینې کاسیرې ښځې بیا وایي چې دولت له دوی د ماشومانو د اخیستو پر ځای باید بدیل کارونه ورته برابر کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې د راپور لنډیز صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
موجوده د پارلمان او حکومتي چارواکو هغو هڅو خواشینی کړي چې تن پلورونکي ښځې او جنسي کاروباریان د ماشومانو له لرلو محروموي. څه باندې 1.5 کاله عمر لري. په وروستیو څو کلونو کې د دوشنبې په یوه څنډه کې تن پلورونکو ښځو ته د مشتریانو په پیدا کولو ګزاره چلولې ده. وایي د دې پر ځای چې ماشومان ترې واخلي، ښه ده چې دولت بدیل کارونه ورته پیدا کړي سو دوی ځان او بچان ماړه وساتي او تن پلورنې ته اړین نه شي.
زموږ ماشومان دې نه وړي. میندې دومره عذاب باسي او خپل کوچنیان لویوي، خو هغوی اوس راځي او له موږ څخه یې وړي. یوه کارخانه دې موږ ته جوړه کړې چې کار پکښې وکړو او خپل ماشومان لوی کړو.
موجوده یوه لور لري، ډارېږي چې دولت یې وړه لور ترې بوزي. ها خواته یو بل ځوانه ښځه ولاړه ده، زرینه نومیږي. وایي له 14 کلنۍ جنسي کاروبار ته اړ شوې ده. اوس دوه ماشومان لري. زرینه وایي نه یې ښوونځی بشپړ کړی او نه یې کوم بل کار زده ده.
راځي موږ وهي، سزاوې راکوي، اخر څه کار وکړو، ژوند مجبوره کړی یو.
چارواکي وایي د تن پلورونکو ښځو ماشومان اکثر یوازې وي او روزنه یې سمه نه کیږي. د همدې لپاره د تاجکستان د کورنیو او ښځو چارو دولتي کمیټې او د پارلمان ځینو غړیو د کورنیو چارو د سمون د قانون د تعدیل په لټه کې دي. د قانون په تعدیلي طرحو کې له تن پلورونکو ښځو د ماشومانو ستنول او په جنسي کاروباریانو باندې د محدودیتونو او درنو سزاګانو ټاکل شامل دي. د تاجکستان د ښځو او کورنۍ چارو د کمیټې یو مسؤول عبیدجان شریپوف وایي هدف دا دی چې له قانوني لارو د تن پلورونکو په کاروبار باندې کړی تنګ شي.
کله چې یوه ښځه فحاشۍ یا نورو غیر اخلاقي کارونو ته جلبیږي،
یو یا دو ماشومان به هم لري چې هغه به په کورونو کې بې سرپرسته کیږي، له تعلیم او تربیې محرومیږي. کله چې ښځه د شپې په دې غیر اخلاقي کارونو بوخته وي، ماشومان به څه حال لري؟ دا په خپله په ټولنه یو تاثیر غورځوي.
په تاجکستان کې اکثر تنپورونکې ښځې له کور او خپلوانو په پټه اوسي. دولت وخت نا وخت په هغو کورونو او خونو چاپی وهي چې پکې په چا باندې د جنسي کاروبار شک وي. چارواکي وایي په قانون کې تنپلورنې او جنسي کاروبار یا دلالۍ ته درنه سزا ټاکل شوې. مقرر عاملین آن تر اتو کلونو هم بند ته اچول کیږي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. بله نیم ساعته خبري مجله مقیم نائب تاسو ته وړاندې کوي.